سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې وره چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وای د امریکا پاوس په افغانستان کې د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسی نه لري. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا اعلامیه وایي چې د بچبازۍ او د یو شمیر پولیسو لخوا پر هلکانو د جنسي تیری موضوع اصلا پخوانی معلومات دي او دا موضوع په افغانستان کې په بشپړه توګه او په جدي توګه څارل کیږي. دا هم اوري چې د طالبان نوی مشر ویلي چې په افغانستان کې سوله یوازې حل ټینګېدای شي چې ټول بهرني عسکر له دې هېواد وځي. په دې اړه د چارو کارپوهانو مرکه هم درته خبرو. خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان وایي پر کوچنیانو د جنسي تیری د پیښو د زغم پالیسي نه لرو. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو لوی څارونکی جانسوب کوي امریکا پر دې سر کې پټوي چې د افغانستان ستونزې د دې هېواد پر پولو اوښتې دي. او د اروپایي ټولنې د غړو هېوادونو د کورنیو چارو وزیرانو پرون سه شنبه د 160,000 غیر قانوني کډوالو د ویش لایحه تصویب کړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وای موږ د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسي نه لرو. کیمبل دا خبرې د نیویارک ټایمز د یو ریپورت په اړه کړې چې د یک شمې په ورځ خپور شو. په ریپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو ته د هغوی د مشرتابه له لورې سپارښتنه شوې چې د بچبازۍ پر پیښو سترګې پټې کړي. خو کیمبل وای چې دا ادعاوی حقیقت نه لري. جنرال کیمبل پرون سه شنبه په دې اړه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. خو د شاغلی غنی دفتر د دې لیدنې جزئیات نه دي څرګند کړي. په افغانستان کې د بیرغونې لپاره د امریکا د مصارفو لوی څارونکی جانسوب کوي امریکا پر دې سرګې پټوي چې د افغانستان سنځي د دې هیواد پر پولو اوښتې دي. سوب کوي د افغانستان هیروین د اروپا بازارونو ته رسیږي او افغانان په سیمه کې دریم ستر ګروپ دی چې اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني مهاجرت کوي. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون سه شنبه د جانسوب کول د دفتر خبره شوی ویل شوی چې د درغلیو او ناوړې استفادې له امله د امریکایانو د مالی میلیونونه ډالر ضایع شوی او دا لړۍ لا هم روانه ده. جانسوب کو د امریکا پر حکومت ژغ کړي چې په افغانستان کې په غیزمن ډول د خپل پیسو د لګول لپاره هڅې زیات کړي او عاجل اقدام وکړي. د افغانستان، هند او ایران چارواکو د چابهار ترانسپورټي او ترانزټي بندر د پروژې د متن د بشپړولو په اړه خبري وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د درې واړو هیوادونو د استاذ ترمنځ د خبري پرون په تهران کې وسوي. په دې خبرو کې موافقه وسوه چې په دې لړ کې بغونډه په نوي ټیلی کې کیږي. په کابل کې د سیمه ییز اقتصادي همکاري یا ریکا په ورستي کانفرنس کې پریکړه وسوه چې د چابهار بندر موافقه لیک به ژر تر ژره چمتو شي. په جوزجان کې امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبانو دوه تنه بزګر چې د ولایت مرکز ته د سودا لیږدول پر مهال توشتولې وژلې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي دا کسان څلور ورځې مخکې توشتول سی وو. د دې کسان کورنۍ پرون په سرپل کې د والي د دفتر په وړاندې اعتراضیه لارون وکړ. له دوی سره دوه کوچنیان هم ملګري وو چې خوش شوي دي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بیا هم اشراغلست. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د کورنوي چارو وزیرانو سیش پرون سه شنبه د 160,000 غیر قانوني کډوالو د ویش له هيا تصویب کړه. دا کډوال بچي په غیر قانوني ډول اروپا ته تللي پراتلونکو دوه کلونو کې پر مختلفو هیوادونو وویشل سي. دا پلان په اروپای هیوادونو کې د شدید اختلاف لامل پرون پر رایګری ته وړاندې سو. د چک جمهوریت، هنګری، رومانیا او سلواکیا حکومتونو د دې پلان مخالفت کړی او منفی رایه ورکړی ده. د سلواکیا صدر اعظم پرونول چې د خپل کاري مودې تر پای به غیر قانوني کډوالو ته په خپل هیواد کې پناه نه ورکوي او د چک جمهوریت صدر اعظم د دې لایحه تصویب د منطق ناکامي بللې ده. د روان کال په لایحه لړ تر لږه 15,000 غیر قانوني کډوال چې له سوریه، عراق او افغانستان تښتیدلي دي اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي. د امریکا د دفاع وزارت وای په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش یو لوړ رتبه قومندان وژلې دی. امریکایي چارواکو فرانس پریس اژانس ته ویلي ابو بکر ال ترکمانی د رواني سپتمبر میاشتې په 10 نیټه د عراق په شمالي ښار تلافر کې په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وای ترکمنی د جنسي استفادې لپاره د یزیدی اقلیت د ښځو او انجونو په قاچاق کې لاس درلود. د پینتاګون وایند د داعش د وژل سوی مشر د دې ډلې د ادارې امیر په نوم یاد کړی دی. د چین ولسمشر شی جی پینګ پرون امریکا ته ورسید. د متحده ایالاتو د چین د ولسمشر لومړی رسمي سفر دی. ولسمشر شی به لږ تر لږه دوه ورځې په سایتل ښار کې له سوداګرو او د ټکنالوژۍ له یو شمېر متخصصینو سره وګوري او بیا به له ولسمشر باراک اوباما سره د خبرو لپاره واشنګټن ته ولاړ سي. ویل کېږي چې د انټرنیټ امنیت به د دواړو رهبرانو د خبرو لومده موضوعات وي. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر اوباما سلاکارې سوزن رایس په وروستیو کې وویل چې له انټرنیټي هکرانو د چین ملاتړ د دواړو هیوادونو اړیکې کمزوري کوي، خو د چین حکومت دا رد کړی چې امریکایي ادارو انټرنیټي معلومات ته د غلا هڅو ملاتړ کوي. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په تبعید کې و پرون سه شنبه د دې هیواد د جنوبي ښار عدن ته ستون سو. دا دن د هوای ډګر یو شمیر مسلینو ویلي چې د ولسمشر هادي صدر اعظم او د کابینې د یو شمیر وزیرانو چې د منځمهاله حکومت جوړولو لپاره ورغلي و تود هرکلی وسو. د روان کال د مارچ په میاشت کې عدن ښار ته د حوثي ملیشو له نږدې کېدو سره ولسمشر هادي سعودي عربستان ته وتښتید. د یمن د حکومت پلویانو د جولای په میاشت کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو په ملاتړ حوثي وسله وال له عدن نه په شا وتنبول. او د اوکراین ولسمشر پیټرو پروشونکو وای د ناټو په مشرۍ له پوځي او سیاسي اتحاد لري پاتې کېدل جنایتکار کړنلاره و چې د حکومت به یې بدل کړي. پروشونکو پرون سه شنبه د اوکراین د امنیت شورا په غونډه کې ول چې په ناټو تړون کې د خپل هیواد د غړیتوب پریکړه به راګیری ته وړاندې کړي. د ناټو مومي منشي چې په کیپ کې د غونډې ته ورغلی و ویلي چې اوکراین پر ناټو اتکا کولای شي او ناټو تړون د دې توان لري چې د اوکراین سیاسي او عملی ملاتړ وکړي. په اینی حال کې د کرملین ویان دیمیتریو پیسکوفولی د خپل امنیت لپاره به د روسیې د پولو پر لور د ناټو تړون د پراختیا هر ګام ته مناسب ځواب ورکړي. د ناټو چارواکو پر اوکراین ژا کړی چې په دې تړون کې د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره سیاسي، اقتصادي او پوځي اصلاحات عملي کړي. د خبرونو پای
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د امریکا پوځ په افغانستان کې د بچابازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسي نه لري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه د نیویارک ټایمز خپور شوی رپورټ زوړ او د ناسمو شواهدو او اسنادو پر اساس برابر شوی دی. په روانه خبرونه کې دا هم وره چې د طالبانو نوی مشر ویلي چې په افغانستان کې سوله یوازې حل ټینګېدای شي چې ټول بهرني عسکر له افغانستان ووځي. د چارو کارپوهان وایي
ټول دا تعزیز دی، جګړې جاري ساتي تر هغو چې ټول طالبان په یوه خوله شوي او یو مشر ټاکلی.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او له دې هم خبرېږي چې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د لوی اختر پر رسیدو سره د څارویو بیې ډېرې لوړې شوې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وای زمونږ پوز په افغانستان کې د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسي نه لري. کیمبل دا خبره د نیویارک ټایمز د یو رپورټ په وړاندې د عکس العمل په توګه کړی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو ته د هغوی د مشرتابه له لورې سپارښتنه شوې چې د بچبازۍ پر پیښو سترګې پټې کړي. خو د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د نیویارک ټایمز دا رپورټ د یو عسکر چې په 2011 کال کې په افغانستان کې وو او بیا وشل شوی د خبرو پر اساس دی او په اوس وخت کې هیڅ ډول شواهد د دې پیښو نه لیدل کیږي. دغه راز نوموړي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د هم ویری چې د بچ بازی موضوع او پر هلکانو د جنسي موضوع د جنسي تیری موضوع په افغانستان کې یو شوم او بد عمل ګڼل کیږي او د قانون لمخې جرم هم ګڼل کیږي. فرشته جلال زئی او په دې اړه نور جزئیات.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمبل د نیویارک ټایمز د رپورت دا خبره رد کړه چې وای پینټاګون خپل پوځیانو ته سپارښتنه کړې و چې د افغان پولیسو او ملیشو لخوا له هلکانو سره د ناوړه جنسي چلند پیښې له نظره وغورځوي. نیویارک ټایمز رسپانه د تیر یکشنبې په ورځ په یو رپورت کې وویل چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته د هغوی د مشرانو لخوا ویل شوي و چې د بچبازي پر پیښو سترګې پټې کړي. جنرال کمبل ویلي ما په خپل په افغانستان کې په پوځي دورو کې خدمت کړی او بشپړ ډاډ لرم چې د امریکا په پوځ کې داسې کړنلاره هیڅ کله هم نه و موجوده او په ډاډ ویلای سم چې زما تر قومندې لاندې موده کې داسې پالیسی نه ده عملي شوې. د نیویارک ټایمز په حواله امریکایي پوځیانو ته ویل شوی و چې داسې پیښې که حتی په پوځي مرکزونو کې هم کیږي له نظره یې وغورځوي. د افغانستان سیمه ایز پولیس چې ناټو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزې ته روزلي او په دې هیواد کې ملیشه په دوامدار ډول د خلکو تر انتقادونو لاندې دي. یو شمېر افغانان تور لګوي چې ځینې سیمه ایز قومندانان او پولیس په بچبازي جنسي تیریو او شکنجو کې لاس لري. نیویارک ټایمز رسپانی دا رپورت د یو شمېر امریکایي عسکرو د خبرو او د امریکا د سمندري ځواکونو د یو وژل سوي عسکر د پلار د څرګندونو پر اساس لیکلی او خبر کړی و. د وژل سوي عسکر پلار ګریګوري بیکلی سینیئر نیویارک ټایمز ته ویلي سما زوی ویل چې هغوی ته ویل سوي و چې کچیرې له داسې پیښ سره مخامخ سوی مخ بل لوري ته واړوي ځکه دا د افغانانو د فرهنګ برخه ده. خو په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان کمبل پرون د امریکا په دفاع وزارت او پوځ کې د داسې کړنلارې موجودیت رد کړ. جنرال کمبل ویلي چې پر دې مسله د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د جمهور رئیس غنی دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي مشر جنرال جان کمبل ویلي که چیرې افغانان په داسې تشدد کې لاس ولري زموږ له عملیاتي ادارو باید راپور راته راورسیږي چې یوه کاپي زموږ حقوقي مسؤلینو ته ورځي او هغوی بیا د افغانستان حکومت ته مشوره ورکوي او په دې اړه د اقدام غوښتنه ورڅخه کولای سي. د افغانستان حکومت په وروستیو وختونو کې هڅه کړې چې د بچبازي په نوم په ځینې لري پرتو سیمو کې له کوچنیانو او تنکیو ځوانانو سره د ناوړه جنسي چلند مخنیوي وکړي. سپین مانی پر دې مسله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې پر کوچنیانو او تنکیو ځوانانو داسې تشدد د افغانستان پر قوانینو او لنړیوالو سره د افغانستان پر تعهداتو تیری دی. خو سپین مانی او پینټاګون دا پریکړه چې د بچبازي عاملین څنګه ونیول او مجازات سي د افغانستان حکومت ته پریښې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
مشرانو جرګې د پاکستان د ادارت کړ چې د پاکستان په هوایي اډې ورستۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې ده. د سیشن به ورځې په عمومي غونډه کې د دې جرګې غړو په پاکستان تور پورې کړ چې د افغانستان سره په اړیکو کې صادق نه دی او غواړي چې د داسې تورونو له لارې امتیازات خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو ویلي په دا بډبیر په هوایي ډګر شوې حمله په افغانستان کې طرح شوې وه او دوی بډ ډیر شر اسناد هم افغان لوري ته وسپاري. یوسف خان صدران په ریپورت لري.
وروسته لاغه چې د افغانستان جمهوریت ریاست او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت په پیښور کې د وروستۍ حمله په تړاو د پاکستان ادارت کړه د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې اسلام آباد د کابل په وړاندې د تورنولو لړۍ پیل کړې ده. د مشرانو جرګې غړو د سه‌شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهنه کړي او کله یې هم د دغه هیواد سره صادقانه همکاري نه ده کړې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د پاکستان کړنې یوازې د مداخلې تر کچې نه دي پاتې شوی بلکې عمل د افغانستان سره په جنگ لګیا دی.
پاکستان در امورات افغانستان مداخله نه کولن او کاردن ګپ نه ونی.
دا چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي دا کوم نوې خبره نه ده. دا زمونږ او تاسو د شکلن او څلوي کلن داستان دی. دا یوازې مداخله نه ده بلکې زمونږ او تاسو سره جنگ کوي. دا په مونږ او تاسو په خلکو او افغان حکومت پورې اړه لري چې نور غلی پاتې نشو او د پاکستان په ځانګړي ډول د پنجاب په وړاندې ودرېګو. خاغلی مسلم یار وای افغانان او افغان حکومت هم باید د پاکستان په دغه کړنو چوپ پاتې نشي، بلکې د پاکستان په تیر بیا د پنجاب په وړاندې لسخ دریزه کار وخلي. د تیرې جمعې پورز د پېښور د بډابیر په سیمه کې د پاکستانی فوز په یو اډې د شوی حمله ورسته د پاکستان د فوز ویان ویل چې د حمله په افغانستان کې جوړ شوی و او حمله کوونکي د افغانستان څخه راغلي وو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم تیر ورځ وویل چې په دې اړه اسناد او شواهد جمع کوي او افغان حکومت ته سپاري، خو ارګ مانی بیا د دغه ادعا لرد سره ویلي چې افغانستان هیڅ کومې ډلې او چاته اجازه نه ورکوي چې د خاورې څخه د بل هیواد پر ضد استفاده وشي. افغان سناتوران ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت باید دوست دښمن وپیژني او د افغان حکومت د هغو هڅو ستاینه وکړي چې د ښه ګاونډیتوب لپاره یې ورسره کوي. د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ اکبري وایي چې پاکستان باید د صادقانه هڅو له لارې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار وکړي، نه دا چې د تورونو لړۍ پیل کړي. دا وایي نواز شریف چې د چاودنو په اړه څه ویلې دا د خپل بام خاورې په نور اچوي. دوی دې دا ووایي هغه چاودنې چې په افغانستان کې کیږي رهبری یې په پاکستان کې شوي دي، دا یو تور دی او دا لومړی ځل هم نه دی. دوی که صادق وي نو په رښتیا دی د سولې د پروسې سره مرسته وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان څه داسې ادا کوي او د افغان لوري لخوا په مسلسل ډول ردیږي، بلکې له دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو لخوا د تورونو لړۍ ګرمه پاتې شوې ده. سیاسي کارپوهان وایي پاکستان غواړي د داسې تورونو له لارې په خپل ځان فشار کم کړي او نړۍ ته وښيي چې تروریزم له پاکستان نه دی غوړېدلی، بلکې پاکستان خپله د دغې پدیدې ښکار دی.
و هم اوریدل چې د مشرانو جرګې د پاکستان د ادارت کړه چې وایي د پاکستان په هوایي ډګر وروستۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د طالبانو نوی مشر ویلي چې په افغانستان کې سوله یوازې حل ټینګېدای شي چې ټول بهرني عسکر له دې هېواده ووزي. ملا منصور دغه څرګندونې د لوی اختر په مناسبت خپرې کړې اعلامیه کې کړې دي. د طالبانو د نوي مشر د وروستیو څرګندونو په اړه نوریاس نوري د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي سره په مرکه کې همدا موضوع په مرکه کې څېړلې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې ملا منصور چې له مشرتابه سره یو شمېر طالب مشران مخالفت لري او د افغانستان د حکومت لاستو سره د مخامخ خبرو لومړی دور ته خپل کسان استولي، آیا د خپلمنځي اختلافاتو له وجهې د سولې لپاره دغه شرطونه مطرح کوي؟ خاغلی صافی په جواب کې ویل،
اوله خبره خدا ده چې تر هغو پورې یو واحد مشرتوب باندې پر خواو د طالبانو امانانی راغلي او هر یو یې جداګانه ځان ته فکر کوي، تر هغو به هغه اصلي څوک چې غواړي په آینده کې مشر پاتې شي. من جمله اختر محمد منصور دوی نه شي کولی چې وویل سبا سولې ته او خبرو ته موږ حاضر یو. دوی به خپل دا تهدید دی جګړې جاري ساتي
او یو صفای صاحب، تاسو د اختلافاتو یادونه وکړه. ملا منصور چې د طالبانو د نوي مشر په توګه د خپل ځان له اعلانولو وروسته یو شمېر طالب مشرانو پرې انتخاب کړی وو او هغه د پاکستان استخباراتي کړیو ته نږدې کس یاد کړی وو، اوس چې په دې وروستیو کې البته د اسلام آباد او کابل ترمنځ بیا پر یو بل د تورنو لګولو لړۍ توده شوې، آیا فکر نه کوئ چې ملا منصور به د پاکستان په اشاره له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو او هم له والو سره د افغانستان د حکومت د لاسلیک شو امنیتي او دفاعي تړونونو د لغوه کېدو نوي شرطونه مطرح کړي وي؟
دې کې شک نشته چې د منطقه کې ځینې زمونږ ګاونډي هېوادونه شته چې هغه د امریکایي عسکرو په موجودیت په افغانستان کې خوشحاله نه دي. من جمله پاکستان هم ځان ته موانی ویني د هغوی په موجودیت کې د خپلو ملي اهدافو ته په رسېدلو کې، نو ځکه د هغوی مشوره خامخا ورسره ده. دا وایي چې د افغانستان حکومت سره د امریکا مشوره ده، د پاکستان د موږ د طالبانو سره د پاکستان مشوره هم شته، خو راځي دې ته داسې فکر وکړو چې که امریکایان مشوره راکوي دې خوا او که پاکستان مشوره ورکوي یا خوا، دا دواړه خواوې باید مشورې د آینده د سولې د افغانستان دپاره ورکړي چې هم د ګاونډیو اړیکې ښې شي او هم طالبان په خپل کور شي او هم یو افغاني سوچا اسلامي افغاني حکومت جوړ شي چې د ځپلو خلکو د افغانستان آینده روښانه ویني او د خپل ژوند پیدا مواد.
صفای صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، مخکې باید د سولې په اړه یو تړون وی چې نړیوال هغه پاتې ځواکونه چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې دي هغه هم ووزي. د سولې عالی شورا ویلي چې د طالبانو د نوي مشر دغه نوي شرطونه یو پلمه ده. آیا طالبانو نوي مشرتابه نه غواړي چې له جګړو لاس واخلي؟ البته د یوې مودې لپاره
دا پلمه که هم ده، دا اول د دې خپل منځي اختلافات لپاره ده، تر څو هغه رفرشتنګ وشي یو خوای هم د سولې خبر د خولې نه ویستلی نه شي، ولې چې دوی ټولو کې منل شوي نه دي. یو دا خبره ده، او بله خبره دا چې یکې شک نشته ده چې ګاونډي هېوادونه هم ورسره مشوره لري، لکه څنګه چې بینالمللي قوتونه افغانستان سره هم مشوره لري. نو دا مشورې باید ټولې هغه خواته وشي، هم مقابله غټې مراد شي او هم سوله افغانستان ته او دې منطقې ته راشي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو استاد ودیر صافی و چې د طالبانو د نوي مشر د دې څرګندونو په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریک کو چې ویلي دي په افغانستان کې به سوله حل ټینګ شي چې له دې هېواد ټول بهرني عسکر ووزي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو. سٹارز اینڈ سٹرائپس امریکایي ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې پر افغان سرتیرو د سه شنبې ورځې د بریدونو یادونه کړې ده. سٹارز اینڈ سٹرائپس لیکي د سه شنبې په ورځ په جوزجان او بلخ ولایتونو کې په دوو جلا بریدونو کې 15 افغان سرتیري وشل شول. ورځپاڼې ته د جوزجان د امنیې قومندانې مرستیال عبدالحفیظ خاشي ویلي د سه شنبې په سهار په قوشتېپه ولسوالۍ کې یو خائن سرتیری یو شمېر وسلوال د خپلو ملګرو د وشلو لپاره پوستې ته داخل کړل چې په نتیجه کې 10 عسکر وژل شول. سٹارز اینڈ سٹرائپس ورځپاڼه وایي تر اوسه پورې د جوزجان ولایت د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. ورځپاڼه په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې د چاودنې یادونه هم کوي او لیکي چې په دې حمله کې 15 پولیس وژل شوي دي. سٹارز اینڈ سٹرائپس زیاتوي دا پولیسان په دولت آباد ولسوالۍ کې د غزمۍ پر مهال چې د سړک د غاړې پر ماین برابر شول. دا مطلب لیکوال په همدې حال کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ورسي پیغام ځینې برخې هم خپرې کړې دي. سٹارز اینڈ سٹرائپس لیکي د طالبانو مشر په افغانستان کې د سولې لپاره د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار وکړ چې د ورځپاڼې په باور د اختر په مناسبت د ملا منصور د پیغام هدف خپلو پلویانو ته دا ډاډ ورکول دي چې دی د ملا عمر لاره تعقیبوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه لیکلي د رپورټونو چې امریکایي ځواکونو د یو شمېر افغان ملیشو او زورواکو لخوا له هلکانو سره د ناوړه چلند موارد له پامه غورځولي دي، په واشنگټن کې سخته ناراحتي او غوسه پراولې ده. نیویارک ټایمز لیکي امریکایي چارواکي په دې باور دي چې پر هلکانو د جنسي تیری او له هغوی سره د ناوړه چلند ستونزه د افغانستان داخلي موضوع ده چې په خپله افغانانې باید حل کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت نیویارک ټایمز ته ویلي دوی هیڅکله امریکایي سرتیرو ته نه دي ویلي چې له بشري حقونو څخه د سرغړونو پیښې له پامه وغورځوي. خو د مقالې د لیکوال په خبره هغو امریکایي سرتیرو ته چې په افغانستان کې خدمت کړی دی دا ښه معلومه ده چې په افغانستان کې ځینې زورواکي او د غیر مسؤولو وسلوالو مشران پر ماشومانو جنسي تیری او بچبازي کوي. نیویارک ټایمز زیاتوي اکثریت افغانان پر هلکانو جنسي تیری او د بچبازۍ بد دود یو له شرم ډک عمل ګڼي، او د مطلب د لیکوال په خبره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پر دې عمل بندیز لګیدلی و. د مقالې په دوام کې راځي که څه هم چې امریکایي ځواکونو پر هلکانو د جنسي تیری پر پیښو سترګې پټې کړي، خو د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیرو بیا د دې پر وړاندې عکس العمل څرګند کړی دی. نیویارک ټایمز په دې لړ کې د 2012 میلادي کال د یوې پیښې نقل کوي. ورځپاڼه وایي دوو امریکایي سرتیرو پر هلک د جنسي تیری په تور یو افغان قومندان وروسته تر هغې تر وهلو او ټکولو لاندې ونیو چې هغه پر ځان د دې تور پړه وخندل. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د لوی اختر پر رسیدلو سره د څارویو بیې لوړې شوې دي. دوی وایي واړه مالونه ډېرې پاکستان ته ځي خو ځکه یې بیې لوړې شوې دي. خو د مالونو خرڅونکي بیا وایي چې له نورو ځایونو څخه د مالونو راوړل لګښت غواړي او دوی مجبوره دي چې په لوړه بیې وپلوري. زموږ همکار اجمل تورمان چې ښار ته وتی په دې اړه د څارویو یو شمیر اخستونکو او پلورونکو سره خبرې کړې دي.
وای کله څنګه کله څنګه راغلو دلته د څارویو بازار ته چې لنګدې د اخستونکو او خرڅونکو څخه وپوښتو چې د مالونو بیې څنګه دي. ور به شو دوی سره به لنګدې خبرې
مانو عارف د لغمان ولایت کرغی ولسوالی اوسیدونکی
عارف جان دلته اوسیږي او کدار د لغمان راوسی لري خرڅون
لپاره لغمان راوسی خرڅون لپاره
لغمان په څو دی دا خوسی په څو دی
یار دا مختلف مرکونه دی نو دا ودر زره په دا 500 زره زره کم رقم دی 3 زره 2 زره 500 زره
ته په خو په پردله باندې څونه کې ګران شوی دی په خو په څو دا په زیاتر د پاره کې نرخ پورته شوی دی نه پورته شوی
یار نو مال د اخر لپاره خامخا کې ما پکې چې زګه ټول خلک هم د اخر ساتلی
دا تاسو نه خلک د خو ګوتنه نیسه نو چې په لاس په شله خرڅوي څنګه
ماشالله نه خرڅو مونږه مخیست دي مونږه مخذو وسال ته اخذو چې ما د کې ټول مال ارشد ساتلی خو موږ ته ساتلی مصرف پکړی حالته چې ما د کی اختر د ټول خلکو ساتلې و سالته جکسي مونږه یې راوړو خو مونږه نه زړه پیګا ستره
سو دی راوسی څوې خرڅ شي تر اوسه پرې
زاره خرڅ کړو کوم څه سلام نه دا اوسه اوسم تاسو ته درې مال راوستي او یو څلور نور مال ته ولاړ دي کور کې
نوم یې مګول محمد ده
او کوم دین راغله
زله شمال چمن
شمالي نه
او شمالي ونی سم زه شمالي
دا مال له شمالي نه راوړې دا پڅو ده
15 سال وزر
دا خوري شوخ ده
شوخ وینو
پڅو ویله
15 سال وزر
اخرې پڅو
اخرې 3 سال وې
اخرې 3 سال وې
زمانوم نجيب الله ده کابل ولایت نه ما په چا قلای وزیر آباد کې اوسېږم
څنګه راغلی نن دلته
نن راغلی په خاطر دې قرباني سی او پس مو سو واخلې د قرباني لپاره
څنګه دې نرخونه څنګه دې
ولا نرخونه ډېر جګ دي
جګ دي
ډېر جګ دي
ته په خوا پر تلای شو ته
فرق کړی په خوا پر تلای را فکر کوم چې 50% دې فکر کوم چې دې
اوس په څو درته ویلای په څو درته
اوس په روز کله ما یو پسا خشته او په یو لس نیم زره هغه په څو اوس په 3000 په نو نظر ته دې بای
نو څو وی خلک ټول دې نګره
دوی وایي مال نه پیګم خو ما خلک چانه ووري دوی مال پاکستان پات
مان پاکستان شي
پاکستان خواته زی
ها
سګل مال پاکستان ته زی
دا لمړی ځل نه شي د اختر پر رسیدلو سره د مالونو او څاروي قیمت لوړی خلک شکایت کوي هر اختر کله چې څوره زی د اختر لپاره پات شي او دوی غواړي چې د قربانۍ لپاره مال راوونی سي نو د مالونو قیمت لوړتلې وي دوی دا هم وایي چې باید داسي ومرجوي چې د دغه څاروي او یا دغه مالونو قیمتونه کنټرول کړي. اجمل تورمان ازادۍ رادیو کابل
طبیعي پیښې پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وګړي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماقام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو
د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو پرون د غیر قانوني کډوالو د ویش پریکړه لیک تصویب کړ. د اروپا د ختیز او مرکز یو شمیر هیوادونو له دې پریکړه لیک سره مخالفت کړی دی. فرشته جلال ته ریپورت لري.
د ختیځ او مرکزی اروپا د یو شمیر هیوادونو له جدي مخالفت سره پرون د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس به اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال په هیوادونو وویشل سي. د لوکزامبورګ د کورنیو چارو وزیر جین اصل بورن چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي پرون په دې اړه خبري اعلان ته وویل موږ دې پریکړه لیک د متن د برابرولو لپاره ډیر کار کړی. دا پریکړه لیک زما په باور د ټولو د سلا لمخې جوړ شوې ده. موږ فکر کوو چې د هیوادونو پرستازو به مثبت اغیز ولري. اصل بورن پر ټویټر وویل چې اروپا ته د ورغلو یو لکو شل زره غیر قانوني کډوالو د ځای پر ځای کولو پریکړه په لوی اکثریت تصویب شو. خو د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر پرونو ویل چې دغه پلان ته منفی رائے ورکړې ده. هنګری، رومانیا او سلواکیا هم هغه هیوادونه دي چې له دې پرکلیک سره یې مخالفت څرګند کړی او منفی رائے ورکړې ده، خو فنلند ممتنع رائے ورکړې ده. اروپا تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یو وار بیا د غیر قانوني کډوالو لستر بحران سره مخامخ ده. په وروستیو څو میاشتو کې زرهاو کورنۍ چې له سوریې، عراق او افغانستانه تښتېدلې په غیر قانوني لارو د اروپایي ټولنی غړو هیوادو ته رسیدلې دي. له بل پلوه د کرویشیا صدر اعظم له سربیا غوښتنه کړې چې کرویشیا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره هغوی د هنګری او رومانیا په لور برابر کړي. په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو روان بحران د اروپایي ټولنې په رهبرانو کې جدي بحثونه پورته کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل چې هیواد یې ګڼ شمېر کډوال منلي، څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې یوازې هغو کډوالو ته پناه ورکوي چې په خپلو هیوادونو کې د جګړې له امله تښتېدلې دي. مرکل وویل چې هغه کسان به چې خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له امله پرېښي او اروپا ته ورتښتېدلي نه منل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په وروستیو کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل او وی ویل چې هیواد یې د سوریې او یا زره کډوالو ته پناه ورکړي. جان کیری ویل چې راتلونکي میاشت به هم د سوریې 15,000 کډوالو ته پناه ورکړي.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه خبرېږي، خو اوس له سید کمال شاه عارف څخه د مهم خبرونو لنډې زورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل وایي موږ د بچه بازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسي نه لرو. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارف په لوی څارونکو جان سوبکو وایي امریکا پر دې سترګې پټوي چې د افغانستان ستونزې د دې هیواد پر پولو اوښتې دي. د افغانستان، هند او ایران چارواکو د چابهار ترانسپورټي او ترانزیټي بندر د پروژې د متن د بشپړولو په اړه خبرې وکړې. په جوزجان کې امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبانو دوه تنه بزګر چې د دې ولایت مرکز ته د سودا لیږدول پر مهال تښتولي وو وژلي دي. د اروپای ټولنې د غوړو هیوادونو د کورنوي چار وزیرانو پرون سه شنبه د 160,000 غیر قانوني کډوالو د ویش له هيا تصویب کړه. د امریکا د دفاع وزارت وایي په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش یو لوړ رتبه قومندان وژلی دی. او د چین ولسمشر شي جی پینګ پرون امریکا ته ورسید.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یاغي په سیور شبل او یاغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کو زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ وسیدونکو قاضي عبدالاحد ته ځانګړي شوه چې د غیر مسولو وسلوالو نه شکایت کوي. دا وایي چې لتو مدیر په دې خو د تخار پښکمش ولسوالۍ کې خلک د غیر مسولو وسلوالو کسانو لخوا زورول کیږي.
زمانوم قاری عبدالاحد د تخار ولایت
مشکل مو څه ده؟
زمون خلک چې د هیڅ خصوصن د شکمش ولسوالۍ خلک چې دی کنه ډیره د امنیتي مثلا د بدامنی سره هغه وضعیت امنیتي په شکمش کې ډیر خراب دی، خاصتا د افراد مسلې غیر مسول پلاسنه یا مثلا خاصا د اختطافګر او قاچاقچی پلاسنه ډیر پتنګ دی. د شکمش خلک ډیر په تکلیف او پرنج عذاب اخته دی.
دوی څه ستونزه جوړوي؟ خلک څه وایي په دې اړه؟
مخکې تقریبا یو دوه ورځ مخکې یو دکاندار بیچاره چې خپل دکان کې بنا په کومه مشکلات په خوشنته شخصي چې لرله هغه بیچارهګان یو افراد مسلې غیر مسول راغله د بولسوالۍ په مرکز کې هغه بیچاره ووژل. تقریبا هلته امنیتي کسان هم ولاړ وو، تقریبا څلوېښت ډېر کسان. هغه متاسفانه هغوی کوم اقدام ونه کړ. هغه یو سړی د دېرش حکومتي سړی د دېرش کسان هغه نه وتختیده موافق شو هغه فرار وکړه.
دغه سړی ولې ووژلو؟ کومه دښمنی ورسره لرله؟ څنګه یا بې ګناهی ووژلو؟
نه نه نه، هیڅ دښمنی نه و، هیڅ دښمنی نه و، بېخي دلیل بېخي موجود نه و. بس تقریبا یو دوه میاشت مخکې هغې کور په مخامخ کې هغه سړی چې دا وژلی، مثلا هغې په کور مخامخ کې یو هغه د تیل ټانکرونه ټانکر اور لګېدلی و، لیکن خو هغه دښمن چا چې بل کس و، هغه بېچاره بېخي غریب سړی ده، هېچا سره کار نه درلود، هېچا سره کومه دښمني نه درلود. بس همدغه ستونزه ده چې ایشکمش خلکو خصوصا په دغه مشکلاتو کې اختیار در بدر دی.
یعنی تاسو په دې شپو ورځو کې ډېر ځورایي او خلک هم ترې په عذاب دي؟
وو مخکې خو د افراد مسلح غیر مسول ډېر کوشش کوله، تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې ډېر کوشش کوله چې ځان پټ ساتي. اوس تقریبا شپږ میاشت نه دیخوا دلته د افراد مسلح غیر مسول بېخي ډېر شوي دي. شپه ورځ ده پله دې پله ګرځي خلک، ځورایي خلک پتنګي. هره ورځ موږ شاهد چې دلته په ایشکمش کې یو سړی وژل کېږي، دربدری بیخی زیاته ده.
تاسو په سیمه کې نور کسان هم شته چې دې ته ورته شکایت ولري او داسې ستونزه ولري؟
وو زمونږ په ولسوالۍ کې ډېر غریبانان دي، ډېر کسان دي چې دلته زورولې، دلته دربدر دی، هغې مثلا ډېر کسان دي چې هغې پر سر ظلم شوي دي، لیکن هغه بېچارهګان چې دی خبر نه لري چې تاسو دومره یو خدمت مثلا د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي چې مثلا یو د ټلیفون شماره ده خصوصا راډیو ازادي نه، خو هغوی بېچاره ګان ډېر خلکو دې نه خبر نه دی چې تاسو داسې یو شماره جوړ کړئ د خلکو مشکلات، د خلکو پیشنهاد او انتقادونه دلته اورېدل کېږي، هغوی بېچاره خبر نه دی. که خبر شي انشاءالله د ایشکمش خلکو نه، د ایشکمش خصوصا زما ایشکمش خلکو ډېر دی چې دغه ستونزه لري چې تاسو سره مطرح کړي. دغه طالبان ډېرې دي، بس د طالبان د وجود نه افراد مسلح غیر مسول د دې ځای نه استفاده کوي.
تاسو کومې حکومتي ادارې ته مراجعه کړې؟ له هغوی سره مو دا مسله مطرح کړې ده چې دلته داسې یوه ستونزه شته؟
ما خو دغه مشکل چې دی زمونږ خلکو خصوصا ایشکمش خلکو ډېرې دا ستونزه خپل خاصتا د محلي ولایتي مقامات سره مې ډېر شریکه کړي. ورته مې ویلي د ایشکمش خلکو هره ورځ تخار د ځي راځي، مشکلات ورته وایي، بس متاسفانه ډېر کم توجه کېږي. دا مشکلات د مانه شروع دي، ټول ایشکمش په سر کې دا مشکلات را روان دی، د دربدري را روان دی دلته په ایشکمش کې. خدای وکړي چې تاسو زما مشکلات مقامات سره مطرح کړئ چې
موږ دغه ستونزه د تخار ولایت د امنیت له قوماندانۍ سره طرح کړه. د تخار د امنیت قوماندان وایند خلیل الله اسیر په ځواب کې ویل
ایشکمش ولسوالی عمر د بغلان ولایت او د کندز ولایت، هلته منطقوي مشکل ستونزه ډېر دی او امنیتي ارګانونه هلته مستقر دی. هغې روزم په مبارزه کې د تامین امنیت د خلکو دپاره دی. او دلته یو مشکل اساسي دا ده چې د ایشکمش په ولسوالي کې د پخوا هغه قمندانان، هغه جادي شخصیتونه، هغه خلک چې پخوا قمندانان و مسله و، دوی په خپل په منځ کې یو سلسله مخالفت لري. همدغه مخالفت کې لږ ستونزه ده چې خلک د هغې نه همیشه شکایت کوي.
اسیر صاحب، دغه خلکو چې له ایشکمش موږ ته تلیفون کړی، خپل مشکلات یې ویلي، دوی وایي چې کله د امنیت قمندانۍ یا ولسوالۍ ته ځینو، د دوی مشکل ته چندانې پاملرنه نه کېږي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ تاسو دا مسله تاییدوئ او که نه یې تاییدوئ او وایئ چې حکومت له خلکو سره همکار دی، نو ولې داسې مسله رامنځته کېږي؟
حکومت بالخصوص امنیتي ارګانونه زموږ پولیس او خلکو سره همکار دی، همیشه رسیدګي کوي د خلکو په مشکلاتو باندې، په عرایضو باندې رسیدګي کوي. څوک چې هلته عارض سوی ده او ادعا لري په چا باندې هلته رسیدګي نه دي سوی، هغه کولی شي راشي دلته مرکزي قمانداني ته، دلته ولایت کې ده، دلته قمانداني ده، امریتي امنیت ده، دلته عریضه وکړي او په هر چا باندې چې ادعا لري موږ د دې ځای نه رسیدګي وکړي.
اسیر صاحب، دغه خلک وایي چې د امنیتي ځواکونو په موجودیت کې یو شمېر خلک دلته ځورول کېږي، وژل کېږي او امنیتي ځواکونه توجه نه کوي، اقدام نه کوي. تاسو دا مسله څه ډول ارزوئ؟
دا خو یو شخصي ادعا ده، چا باندې چې ادعا کوي هغه د ځان شخصي ادعا ده. موږ نه تاییدوو دغه، ځکه چې دلته هلته ایشکمش ولسوالۍ کې قمانداني شته، ولسوالي شته، محکمه، هر څه دولتي ارګانونه شته. خلک څوک چې عارض کېږي هغې ته رسیدګي کولی شي. موږ ډېر ګرسانېدلو هلته، کوم قاتلونه دي چې کوم غلو دي، دوی ګرفتار شوي ده، دلته قانون په هغه کې تسلیم شوی ده. دوی کوم یو چې هلته شخصي ادعا لري هغه مستند یو عریضه ترتیب وکړي، راشي دلته کولی شي چې بیا د دې ځای نه رسیدګي. هغې ته.
څه وخت تاسو ته درشي او څه ډول عریضه تاسو ته در وړي؟ څنګه به ورسره همکاري وکړئ؟
موږ څه چې قانون امر کوي هماغسې اقدامات کوو. همیشه خلک دپاره موږ دلته په خدمت کې ناست یو. هغه که ادعا لري هر چا باندې، که حکومتي خلک دی که رعایت خلک باندې ادعا لري، که هلته رسیدګي په دې د دې عرایضو باندې نه دي شوی، دی باید عریضه ترتیب وکړي مستند په هماغه ادعا باندې. په دغه تاریخ کې همدغسې یو کار شوی دی او هلته موږ په عرض باندې هېڅوک غور نه دی کړی او بررسي نه دی کړی او هغه عریضه یې راوړي دلته مناسب څخه لاړ شي. هلته موږ دا زمینه برابر کړو چې دا خلک راشي تو تاریخي سره یوځای وزو هغې ته او انشاءالله چې قومندان صاحب دغې په ستونزو باندې رسېږي.
یعنې تاسو دا ژمنه کوئ چې حتما به ورسره همکاري وکړئ او د دغه غیر مسؤولو وسلوالو له زور زیاتي نه به یې وژغورئ؟
خلک هر وخت چې راشي، نه تنها د اشکمش په ولسوالۍ، موږ په ښار کې شپاړس ولسوالیګان دی، خلک هلته مشکل لري، ستونزه لري چې د هغې محلي حکومت هغې په ستونزو باندې رسېږي نه شي کولی.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره د شنبې او یکشنبې په ورځو شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 02982920.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله ستاسو د دې اونۍ راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. د تیرو خبرونو په تیر دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي چې د خبرونې وخت په پام کې نیولو سره ځینې درته خبرو او پاته په نورو خبرونو کې اوریدلی سي. په لومړي سر کې به د هغو دوستانو خبرې واورو چې په خپلو سیمو کې د امنیت ستونزو په اړه راستولې دي. دا برخه به د کندهار ولایت څخه د یوه اوریدونکي په خبرو پیل کړم.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په وطن کې عملیات تر سره کړي، عملیات نه دي، دغه شو بیا راپورته کړلې. اسرائیلو هم ګرده را نړولي دي او حیوانان یې ګرده راته بوتلل، پیسې یې به راته واخیستلې، پسونه یې اندازې مردار کړي دي، شپر وو بوتلل، شمسیان یې د خلکو څه بیا وړلې. تاوانونه ډېر څه وو. زما اشرف غني څه دغه عیله ده، ډاکټر اشرف غني څه چې دا خلک زموږ سره بند کړي، اسرائیل هم را نړولي دي او مشرګاټان د میوند ولسوالۍ باندې دا مشرګاټان دي علاقې دا ګرده مضمون خلک دي، مسکینان خلک دي، ګر خو مټرانه لري تک را تک پر دې کوي. وسلام.
اول خو زای درې د روزګان د ولایت تشید احساس ته ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. او ټول نورو پلو چارواکو سمیله دا ده چې د سرا په دغه نو ولسوالۍ کې الته وردو مشره دي د درو میاشتو وخت کې. نو غواړم چې یا دغه وردو ته کومک ورکړي یا یې را انتقال کړي مخ پر دې خوا. عسکر پولیس مو ټول ټکور ټکور شوه، څوک لوټ کې پراته دي او د سراو د سیمې څخه د دغه ولسوالۍ څخه در وسه و ډېر کورونه تراره دي، بچان یې په دغه شور ورو کې دي. نو غواړم د دولت څخه چې یا دې جدید کومک پر دې خلکو سره وکړي، جمع دې یخ دې د خلکو بچان په دغه یخ کې پراته دي، یا دې کومک ورسره وکړي، یا دې دا وردو را انتقال کړي، دا سیمې دي لکه چې خلک خپل په کورو کې د تشویش سره. وسلام.
روزګان ولایت شید اساس ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې زموږ په ولسوالۍ کې ډېره زیاته بې امنیتي ده. د امنیتي چارواکو څخه غواړم چې زموږ ولسوالۍ ته مکمله پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
زه حکیم الله د مرجی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د مرجی ولسوالۍ کې بیا خصوصا د ستانی څخه د ستانی سیمه چې د ورور ډېره بیا حمله ده، دغه تقریبا دا څو کلونه کېږي چې جنګونه پکې روان دي. دا چې د وروره خاص او خاص د مالی پولیسو د خوا څخه بیا حمله شوې ده او دلته د مالی پولیس څخه خلک ډېر ازار، مثلا ډېر خلک ازاروي. نو زموږ د حکومت څخه دا خواهش دی چې د مالی پولیس پر ځای باندې د مرجی د ولسوالۍ د شتانی سیمې ته ملي اردو راولي، دغه انشاءالله په وطن کې به امن داسې خلک به برقراره شي. او بل زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا هیله ده چې اشرف غني چې دی مثلا په افغانستان کې هېڅ شدی کښېناستلی دي، هېڅ پرمختګ نه دی سوی، نو بیا څه دي دا زموږ پیغام دي مثلا دنیا ته ورسېږي.
زه سیند ځای د خوست ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې یم.
په افغانستان کې اتل هغه څوک دی او خلکو ته هغه څوک ورپېژندل کېږي چې ډېر خلک اتل کړي، وطن ړنګ کړي، وطن په خلکو باندې خرڅ کړي او بیت المال چور کړي، تلایي کړي، د خلکو په مالونو باندې تجاوز او تیری وکړي. په افغانستان کې هغه اتل دی او د اتل ورځې لمانځل کېږي.
بل زه منګلی تیموري د هلمند ولایت ښار ته خبرې کوم. زموږ غوښتنه دا ده چې د موساکلا ولسوالي ډېره په بامنه ده. موږ غواړو د لوړو مقاماتو څخه چې دا زموږ د ولسوالۍ ته یو متوجه شي او توجه ورته وکړي د امنیت پر برابر باندې. فقط وسلام.
سلام علیکم. زه د جراوت ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې ورور زموږ په کور کلي کې شر شور دی، جنجال دی، اوانونه دي او اوانونه اوري، خلک یې تباه او برباد کړه. د حکومت څخه دا واک وتلی دی وروره ناکړه، اوس اوانونه غورځي، وطنونه یې ګرده تباه او برباد کړی. د یارهوت درېیمې سیمه چې ده د چارواکو په لاس کښې ده، دوی ایسې د طالبانو په لاس کښې ده وروره. خو دغه د حکومت دې دغه وکړي چې ولسوالي وړیله کې چې دا مسلمانان آزاد شي، د لوی اختر شپې دي وروره. زما پیغام دی د ازادۍ راډیو ته ورسېږي. وسلام.
سلام علیکم. کامران مامون خبرې کوم د مروري ولسوالۍ نه. زموږ په مروري ولسوالۍ کې تقریبا امنیتي ستونزه ډېره زیاته شوې ده، او که چېرته دغه ستونزه نوره هم زیاته شي او دغه وسله وال ځواکونه په مروري ولسوالۍ باندې برید وکړي، او نو ټوله به امکان لري چې ټوله ولسوالۍ د سکو سره مقام شي. چارواکو څخه مو هیله ده چې ځان پرې خبر کړي، خو نه بیا به ډېرې بدې پایلې ولري. خدای پامان.
السلام علیکم. مرزا خان مینه پالم د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ د میرویس منستا سسته دا پیغام پرېږدم. د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او کارانو ته دا پیغام وایم چې زموږ په کندهار ولایت کې د کار زمینه درسته کې نه مساعده، ځکه ټول ځوانان بېکاره دي او پر کور ناست دي. دغه ځوانان څخه به دغه ځوانان جوړ شي چې اغلاو ته به مخ کړي. اوس هم ځینې ځوانان په غلاو په نشي توکو اخته دي. هیلې مې د اشرف غني احمدزي څخه دغه ده چې کار موږ ته برابر کړي. وسلام.
ته جراوت ته ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم چې زموږ په وطن کښې داسې ستونزې دي چې لارې بندې دي، جنګ شروع دی، دا کردګي دغه نشته، کومک نشته چې راشي پر موږ باندې دا چال دی، لارې راباندې بندې دي، خوراکو شی نشته، لارې ګرده راباندې بندې دي، موږ مریض شی نشو. بیا والیکم السلام.
هلو، السلام علیکم. دغه زه بګزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ موټر پر لارې د ډېرو سختو غټو مشکلاتو سره مخامخ دي. د پوستو والا ټوله پیسې شنیاکې وهلو او ټکول شروع یې. نو موږ د دې ژوند تېرې سیه به منه. نو موږ دا غوښتنه غواړو د حکومت څخه چې دا زموږ لارې په امن شي او زموږ لارې ایله شي. لارې ټولې بندې دي، یوه لار ایله ده، په هغه لار باندې وهلو ټکول شروع یې. السلام علیکم.
زه یو استاد د ګزو د ولسوالۍ څخه خبر درسره کوم. موږ ته په دې لارې باندې ډېر مشکلات دي چې د ترینکوټ څخه موږ راځو تر ګزو پورې، موږ ته په لارې باندې پوسټ 15 روپۍ باندې موږ ته روپۍ اخلي. هم بې عزتي ژوند اثره کوي، وهلو ټکول دغه رقم یې هم وهلي چې بېخي وهلي.
محمد رسولم د سپین بولدکه ازادي راډیو کارکوونکو ته ټوله سلام وایم. زه دا وایم چې دغه د سپین بولدک په ولسوالۍ کښې د یوې روپۍ خدمت نه دی شوی. ټولې پیسې لوړو چارواکو ته ولاړې. په دې 14 کاله کښې ولاکه 3000-4000 کوره پراته دي. نه مدرسه شته، نه یو مکتب شته، نه یو سړک شته، نه یو برمه شته. زموږ اواز یې ورسېږي د اشرف غني په لرې. وسلام.
دوستانو، د امنیتي ستونزو په اړه مو ستاسو نظرونه او شکایتونه خپاره کړه. که چیرې د ازادۍ راډیو نورې خپرونې هم واورئ، نو دغه موضوع تر ډېره په بېلابېلو پروګرامونو کې تر بحث لاندې نیول کېږي او په یو نه یو ډول ستاسو غږونه تر مسؤلینو رسول کېږي چې ځواب یې تاسو اورېدلی او یا یې اورئ. ازادي راډیو په دې وروستیو کې د لومړي ځل لپاره په خپله له ولسمشر اشرف غني سره یوه ځانګړې مرکه هم درلوده چې له هغه سره هم د هېوادوالو بېلابېلې ستونزې شریکې شوې دي. غواړم د ولسمشر غنی د خبرو یو برخه تاسو ته دروړم چې د هم ستونزمنی خو په دې برخه کې د خلکو پر همکاریم ټینګار کوي. د تاسو د هم د ولسمشر څرګندونی
من اما کار د ولس کار او معیار د قضاوت د ولس خواله او خیګنه زه له خپل الوزنو نه راضیم، نتایج د کار نه راضی نه، ځکه چې د ولس غوښتنې د یو هر اړخیز بدلون دپاره دي. هر اړخیز بدلون دپاره موږ تهداب ایښی، اما وخت چې تهداب کړی او ولس غواړي چې پوره تعمیر وګوري منځ کې یوه فاصله ده. نو هغه شی چې ولس نه ګوري هغه سوی دي چې انشاءالله تعالی افغانستان له درې انتقالي پړاوونه، سیاسي انتقال نه، امنیتی انتقال نه او اقتصادی انتقال نه، بریالی وبوس. اما موږ جدي ستونزې لرو او د دې ستونزو حل یوازې ما کار نه ده، د ټولو افغانانو کار ده. اتحاد غواړي، اتفاق غواړي، تمرکز غواړي چې موږ وکړی سو هغه بدلون چې ولس غواړي ترسره کړو او انشاءالله دا به په راتلونکو کلونو کې ترسره کیږي.
دوستانو د ولسمشر اشرف غنی د خبرو یو برخه مو واوریدل چې د خپل کارونو په اړه کړی و. بیا هم ورزو د یو شمیر نور اوریدونکو پیغامونه ته چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې د سکاکی پرې شې. لمړی د هغه دوست خبري اورو چې د پوهنې او تعلیم په اړه غږیدلی دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زموږ غزبی د ماری پربړو مقاومت ته ورسیږي. څرنګه چې په یو مکتب کې تخته وجود نه لري او په نیو استاد رسمي چې هغه مسلک معلوم نه وي، د کیمیا، د ریاضي، انګلیسي په لحاظ، فزیک، د دغه مکتب د راتلونکي حال څنګه وي او په دوهمه مرحله کې کوم وخت چې کوم یو استاد و مکتب ته ورځي هغه په نه میاشت کې معاش نه لري.
زه د ازادي راډیو ته سلامونه وایم. زه نیاز محمد د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ څخه. زما د ازادي راډیو سره خواهش چې زما غږ په لوړو مقاماتو ورسي. زموږ د فاریاب د شولدرې په ولایت په ناوه کې اووه کاله کېږي ښوونځي بندې، مکتبونه بندې، هیڅ نشته. معلمان او زورواکي هغه چې مشروي خوري په خپله او هیڅ نشته، نه خدمتشته، نه شیسته. دولت مې را خواهش کړي چې دغه په ښه اړتیا او هغه ځای ته چې اړتیا وي پر هغه شانو مصرف کړي. نو دا به ډېر ښه وي. سلام د خدای په امان.
بلې، السلام علیکم. زارع ګل د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ اوسېدونکی فلم دې ما پرله بیخ نه خبرې کوم. دا حکومت ته مونږ ولا ایران دي چې اره ورځ چوټي، اره ورځ چوټي، دا دې مسو چوټي، سوالاره پېم چوټي، دا دارې رباني چوټي، دا من ځان ته روزی نه زو ګټلې. هر ورځ کله جمعه راسي، کله ورځ کله اشرف غنی را چوټي شي، جلال آباد تلاشي لارې درولي دی، لارو پورې دی دولت څخه ترانسپورت باندې رشخان شروع کړی. پنځه ورځې دلته ولاړې، ورځ تورخم کې پاکستان چوټي دي، شنبه یک شنبه پورې، جمعه پورې افغانستاني، بیا چې مې بر دې قراسي دلته دی ودري. دی حکومت ته هم نو علاقه تیږي. دا حکومت دی، حکومت کوي کام پرستی کوي. دا دا خو دا پاکستان کې موږ غړ خلک منسوي دي. یو ورځ ما ونلی دي چوټي، دا تورخم کې ما یو ورځ چوټي ونلی دي، په خبر کې مې ونلی دي. اما دا پاکستان خپلواکي چې ما یو ورځ چوټي په کال کې خلاص، په افغانستان کې د خپلواکي څلور ورځې چوټي، خو زه خیال هغه خو خپلواکي دی افغانستان، باقي موږ هم خوشحالي کې پنځه ورځې دي سي. دا لري مسو چوټي سو، دا لري رباني سو، دا لري پویم سو، او دا لري بل شي سو. وطن دی خو علاقه زمي دي ته دولت و امنه دولتي له توکم من ځان ته روزي نه سوګاټای روزي تایران یو، او دا په من نه دا رښخن نه وي. یو ورځ اوس بیا درول یا بل ورځ بیا درول یا بل ورځ بیا درول. دې دولت خو رښخن شروع کړی، ترانسپورت پورې څه کار را، ترانسپورت پورې خو مې به کار نه لري. لاری دلته باندې کا، لاری دلته باندې کا، لاری دلته باندې کا، لاری دلته باندې کا. نو خو ځان ته روزي نه سوګاټای. په دې مې په دې دوه میاشتو کې بدو یو میاشتو ټیکړي د اختر لمنځه انور مخ نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. دا غدي کابل بانک په حساب باندې کوم دی؟ یو دیس نمبر ولو مخ کې به موږ دی یو دیس نمبر او ته
تلفون کاو هغه به متفق خپل حساب یا اکاونټ په اعتبار باندې معلومات راکول هغه به لمون چې دونه حساب ګرځاو د خبرو په اندازه باندې چون څومره چې به خبري وکولې امام تاسو باندې چې بیا دوی لمون سره وس دسې او چلن کوي کله مونته جواب راکې یو دې نمبر جواب راکې کله جواب نکره پردن هغه ونیمی افغانۍ حتما دی ګرځوي بعضې وخت دېرش افغانۍ ته ورسېږي بعضې وخت شلو افغانۍ ته ورسېږي چې پنځه دېرش کې پنځه کلمې اضافه ورسره وکړي هغه پیسې اضافه کېږي حتی داسې وخت راغلی ده چې درې څلور وایي ما ورته د ورځې زنګ والی ده نور ورونه ورته د ورځې زنګ والی ده هلته فقط یو اتومات ماشین یکی د هغه یو جواب درکوي نور هېڅ شی نهشته او په دې باندې حساب ګرځوي دېرش څلوېښت شپې پنځوس شپې ګرځوي دا ډېر غټ ظلم ده غټ جبر ده له دې افغانانو سره د کابل بانک د یو دېرش نمبرو باندې دغه ظلم له موږ سره کېږي خو نور ته هره شبکه په دې کې داخله ده د مخدراتو له چارواکو چې زموږ دا هیله ده چې دا کنټرول کړي دا خصول د افغانستان غریب خلک دي خو یا معلمان دي یا ملزمان دي یا نور داسې خلک دي چې هغوی تنخوا اخلي دې ته ټلیفون ورکوي د دې په یوازې چې دوی له هغوی چې غلا کوي مطلق غلا ده.
محترم دوستانو ستاسو نظرونه او شکایتونه مو دا د خبره کړ بیا هم یادونه کوم چې د ازادي رادیو په بیلابیل خبرونو کې ستاسو مختلف استونزې د هغې برخې له چارواکو سره شریکې سوي دي او دا به بیا هم تکرارو تر څو د غوښتنو ته یو حل لاره پیدا سي. د خپل پښتنو د ځوابونو لپاره د ازادي رادیو خبرونه تعقیب کړئ او یو بل یادونه هم کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې تاسو راغلي پیغامونه خبرو. د خبرونې په پای کې د ټلیفون شمیره درته اعلانوو در سره ویلې کې او بیا هم موږ ته زنګ وهي ستونزې مو را سره شریکې کړئ چې په ګډه د حل لار ورته پیدا کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
الوزم هو زر ايرا ترا اولا الوزم هو زر
Zagarera tarawda, tamine zagarera.